اوریدونکو د مشالې د نن ورځې د نه ساته خبرونو په روستۍ خبري غړي کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومني هیله لرم چې روغ جوړ وستي. وخت شوه 15 بجې نن د ګل ورځ 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 15 نیټه ده. په دې غړي کې بړومبې تاسو ته خبرونه دراوړو. له هغې وروسته یو شمېر رپورټونه او کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم وي. خو لومړی ورځو بشیر ګواښ ته چې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سرټکی. پښتونخوا ملي عوامي ګوند پرون مازګر اسلام آباد کې احتجاج کړی دی او له حکومت یې غوښتنه کړې چې په پنجاب، کشمیر او ځینو نورو سیمو کې د پښتنو سره ناروا سلوک بند کړي. د سند پولیس وایي چې په کراچۍ کې د هغه اسپیټالونو څخه ځینې زخمي طالبان نیولې دي چې علاج یې پکې روان و. او افغان چارواکي وایي چې کندوز ښار یې له طالبانو پاک کړی دی. د خبرونو تفصیل. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پاکستان مرکزی او د پنجاب صوبایي حکومت لخوا د پښتنو پر ضد د دوی په وینا ناروا سلوک د دوی شناختي کارډونو بندولو بې ځایه تلاشیو نیونو او پښتانه د کشمیر او پنجاب له مختلفو سیمو څخه د وسلو پر ضد پرون مازګر اسلام آباد کې احتجاج وکړ. د یاد ګوند یو مشر او سینیټر عثمان کاکړ وایي چې د یو لکو پښتنو شناختي کارډونه بند کړل شوي چې دوی ته یې ګڼې ستونزې جوړې کړې دي.
مور په سینیټ کې پر دې باندې درې واره مور پر دې باندې خبره کړې نه. خو تاسو ته معلومه ده چې د پارلیمنت کومه خبره چې د موجوده حکومت منل کېږي نو لہذا مور دا اوس د لیا روانه کله چې مل اسلام آباد د احتجاج شروع کړي د پنجاب په نورو ضلعو کې بیم کو، په کراچۍ کې بیم کو، ان شاء الله په نورو کشمیر کې بیم کو.
عثمان کاکړ هم دا رضویل چې په پنجاب کې د غنو پښتنو دکانونه هم بند کړل شوې دي او له روزګار پاتې شوې. تر اوسه پورې د پاکستان وفاقي او د کشمیر او پنجاب ځای چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان نن مشال لډی ته وویل چې نو منتخب ضلعي کونسلرانو او ناظمانو ته د پرمختګ د کارونو لپاره دا کال 1.5 ارب روپۍ ورکول کیږي. نوموړی وویل چې پولیس به هم د ځایي حکومتونو چارواکو ته جواب دی. خو نوي منتخب شوي کونسلران وایي چې لومړی باید د دوی واک اختیار معلوم شي، ځکه چې د دوی په وینا که تر څو یې واک اختیار معلوم نه وي نو پولیسو یا نورو چارواکو ته د هیڅ کار کولو حکم نشي ورکولی. د مسلم لیگ نون ګون یو منتخب شوی ضلعي ناظم نیاز احمد خان نن مشال ریډیو ته بدړه وویل
بدقسمت خبر ده جو سپورې مونږ ته دا پته نشته چې زمونږ جاب ډسکرپشن څه دی، مونږ به څه کوو، د خلکو نه به کار څنګه اخلو، زمونږ هغه ګورمنټ به څنګه چلیږي، کوم کوم ډپارټمنټ به زمونږ نه لاندې راځي. اصلي زما په خیال تقریبا د کال یو نیمو شو چې دو دغه مونږ رجسلیشن کوو رجسلیشن کوو رجسلیشن کوو.
بلخوا د خبر پښتونخوا حکومت وایي چې د نوو ځایي حکومتونو منتخب کسانو د واکونو روښانه کول به د قانون سازۍ له لارې کیږي. پرون پیښور سره نږدې حیات آباد کې د خبر ایجنسۍ ځینې سیاستوالو او قومي مشرانو جرګه وکړه او حکومت یې غوښتل چې د سپاه قبیلې خلک دې خپلو سیمو ته پرېښودل شي. سپاه قبیله له دې وجې خپلو سیمو ته نه پرېښودل کیږي چې پولیټیکل چارواکي ترې د پوځي عملیاتو په مهال د شوي تاوان په ترڅ کې 2 لک کروڑ روپۍ غواړي. خو پرون یاده جرګه کې قبایلي مشرانو وویل چې د دې پیسو د ورکولو وس نه لري او دوی په خپله د ترهګرۍ ښکار او د حکومت د مرستو منتظر دي. د سند پولیسو مشر غلام حیدر جمالی پرون په یو پریس کانفرنس کې ویل چې د کراچۍ ځینې روغتونونو څخه یې هغه طالبان نیولي چې افغانستان کې په جګړو کې ژوبل شوي وو. نوموړی پرون حیدرآباد کې خبرونو ته دا ونه ویل چې دا کسان یې کله او څنګه نیولي، خو زیاته کړل چې دا ډېره لویه کامیابي ده. یاد دې چې افغان چارواکو په وار وار دا خبره کړې چې افغانستان کې جنگیدونکو طالبانو سره پاکستان کې مرسته کیږي او په هسپتالونو کې علاج هم روان دی. تحریک طالبان پاکستان داوه کړی چې تیر ورځ یې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د استخباراتو ادارې ISI یو کس پانسی کړی دی. پرون مشال ریډیو ته لیږلي ویډیو کې پر دغه سړي د پاکستاني پوځ لپاره د جاسوسۍ تور لګول شوی. تر اوسه د پاکستان پوځ په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې کندوز ښار په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو څخه پاک کړل شوی دی. د دې وزارت یو دولت وزیري نن په کابل کې خبرلان ته وویل چې اوس مهال په کندوز کې حالات ښه شوي او خلق خپل کارونو په پیلولو باندې بوختي. هغه هم در زول چې دولتي چارواکي هم خپل دفترونو ته راستانه شوي دي. په همدې حال کې افغان امنیتي ځواکونو د څورزنې جګړې له وجې په کندوز ښار کې بندو پاتو خلکو ته خوراکي مواد هم وشلې دي. کندوز ښار د دوشنبه پر ورځ د طالبانو لاس ته ورغی چې له وجې په زرګونو خلک خپل کورونو پرېښودو ته اړ شول. د ترکی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روس جازونه د دوی د فضايي حدونو سرغړونه کوي. د وزارت ویلي چې په انقره کې د روس سفیر اندري کارلوف د روسي الوتکو د هغه سرغړونه له وجه ورغوښته چې د اکتوبر په دریم تاریخ د شام سره په پولې تر سره شوي. یاد وزارت هم درس په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې د ترکی اف 14 الوتکو روسي جازونه مجبور کړل چې د ترکی له فضايي حدودو څخه ووځي. په خبر پانه کې همدارز ویل شوې دي چې د روس سفیر ته ویل شول چې که دغه سي سرغړونې بیا وشوي نو مسکو به دغه پیښو ذمہواري چې د دې کار په غبرګون کې ترسره کیږي. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی پرون ویل چې د بغداد امنیتي زون چې سخت امنیتي تدابیر پکې نیول شوي له دولسو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د خلکو لپاره پرانیستل کیږي. د سرکار په دې سیمه کې لا هم ګڼ شمېر داسې ځایونه پاتې دي چې خلک نشي ورتلی، خو په ځینو برخو کې به خلکو ته د ننوتو اجازه ورکړل شي. د شام ولسمشر بشار الاسد ویلي چې منځني ختیځ د تباهۍ نه بچ کولو لپاره د روس شام او ملګرو هیوادونو د پوځي کمپاین کامیابي ډیره ضروري ده. د ایران خبر ټلویزیون سره په یوه مرکه کې بشار الاسد زیاده کړل چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ کې د اتحادیانو جګړه به شام او سیمه نوره هم غیر مستحکمه کړي. دا په داسې حال کې ده چې روس ویلي چې تیر یو شواروس کې د دوی هوایي الوتکو شل پروازونه کړي چې پکې د اسلامي دولت وسوال ډلې لس هدفونه په نښه کړي دي. دا خبرونه پای اوس د موسم حال او د پیسو به له ریاض مسخه لورو.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په یو سل سلور روپې 50 پیسې غستی کیږي او په یو سل سلور روپې 50 پیسې خرڅیږي. یو پاوند په یو سل او 50 روپې 50 پیسې او یو سل اته 50 روپې 50 پیسې. یو یورو په یو سل 14 روپې او یو سل 14 روپې 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 15 سلويخ پیسې او په 20 روپې 15 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپې 15 پیسې او په 30 روپې 15 سلويخ پیسې. یو افغانۍ په یو روپې 15 پیسې او یو روپې 35 پیسې. او ایراني ریال په یو پاکستانی روپې 216 اغستی کیږي او 214 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو، پېښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 20 او کم 8 درجې، پېښور او بنو کې به 24 او 21 درجې پورې وي.
روزونکو خبرونه مولا مشال ریډیو او دل تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ.
په دې غړي کې بواری د پښتونخوا ملي او امي ګوند مشر محمود خان اڅغزي وایي پښتانه ترهاګر نه دي او مرکزی حکومت او پنجاب د پاکستان کې د پښتنو سره د امتیازي سلوک مخه ونیسي. خبر ایجنسی د باړې بې کوره شوي خلک شکایت کوي چې زیاتره کورنیو ته د موبایل سیم او ایټیم کارډ له لارې مالی مرستې نه دي ترلاسه شوي.
خلتلی دی څوک کلته خچې کوي، کور جوړوي، څوک زونل یار جوړوي، هیڅ سہولتونه ګورنمنت مخه نشته. کم سه کم کدی ایټیم کارډ د روپیو ته پټې ملو شي، دا به څه خېګړوي.
کارپوهان وایي قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې د بمی چاودن او جنگ له وجې د ذهني ناروغۍ او ښکار شو لپاره د ټراما مرکزونو او لوبو میدانونو جوړولو ضرورت دی.
یوی چې ډراما سنټر دی یو نه، بلکې په هر ضلع یا د هر تحصیل په سطح باندې ضرورت دی چې په جنسیانو کې هم جوړ شي. د هلکانو د نکو لپاره د لوبو ګراونډونه میدانونه دا.
او نن د استادانو نړیواله او نن د استاد نړیواله ورځ مانځل کیږي. که یو خوا استاد ته د عقیدت پیرزونه وړاندې کیږي، نو بل خوا بیا ځنې استادان وایي له یو شمېر ستونزو سره مخ دي.
فکر خو ښوونکي ته هېڅ توجه نه ده کړې، ځکه چې دوی په ډېر کم معاش سره خپلې دندې سرته رسوي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوس.
اوس د خبرونې لومړی رپورټ اوریدونکو، څرنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د پښتونخوا ملي او امي ګوند مشر محمود خان اڅغزي ویلي مرکزی حکومت او پنجاب د پاکستان کې د پښتنو سره د امتیازي سلوک مخه ونیسي. د اتوار په ورځ اسلام آباد کې یو احتجاجي مظاهرې ته د وینا پر وخت نوموړي زیاته کړه چې پښتانه د پاکستان نه بغیر پاتې کېدی شي، خو پاکستان د پښتنو نه بغیر نشي پاتې کېدی. په اړه یې نور تفصیل د اسلام آباد د ریاض موسی خیل په دې رپورټ کې وو.
پنجاب میں پشتونوں کے خلاف انتقامی کارروائی، پشتونوں کا معاشی قتل عام.
دا آوازونه د هغه خلکو دي چا چې د مرکزی او پنجاب صوبایي حکومت لخوا د پښتنو په ضد ناروا سلوک، د دوی شناختي کارډونو بندولو، بې ځایه تالاشو او گرفتارو، او پښتانه د کشمیر او پنجاب مختلفو سیمونو ویستو په ضد د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سوري لاندې شوې احتجاجي مظاهره کې ګډون لرلو. مظاهره کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی او سینیټر عثمان کاکړ په ګډون یو شمېر ځایي او صوبایي مشرانو او کارکنانو شرکت کړی و. په خطاب کې د محمود خان اچکزی وینا وه، پښتانه د پاکستان نه بغیر پاتې کېدی شي، خو د پښتنو نه بغیر د پاکستان وجود ګران دی.
پښتانه خلاف یو ډېر نیګیټیو ډېر غلط رویه ولا شوې ده. پښتو پښتون دی، پښکه یې خړلې دی، ژره یې ده، بس دغه دهشتګر هغه خطرناک دی. موږ غلط کار نه غواړو، موږ له هېچا څخه خیرات زکات نه غواړو. موږ پاکستانیان یو، موږ د دې ملک لپاره تر هر چا ډېر قرباني ورکړي. موږ په خوا مې نه یو پارټي ته فیصله کړې ده چې موږ مشه ته د اختیار نه ورکړو چې دی به پښتون ژغوروي، یا به تنګوي، یا به په جیل کې اچي، یا به تنګ درته اچي د کلو باسي.
مشال ریډیو سره خبرو کې یو تن محمد دین اوې چې مشرانو یې د پاکستان لپاره جنگونه کړي دي او دوی ته د هغې بدل کې د بادرې تمغه ورکړې شوې دي، خو نن یې حکمرانان په کامیت شک کوي.
ونی صاحب پینټ کې د خپل پلار شهید شه، خو ونی صاحب 71 کې ماتر شهید شه د بنگلا دیش په جنگ. نن ماته وایي سل کاله مده ما په پاکستان پاکستان جوړ نه و چې موږ دلته پاتې کېږو. نن ورته وایي چې اته کاله کېږي د ما بچو یو بچی مې دلته په دغه یونیورسټۍ کې سبق وایي. باقي یو ډاکټر دی که ټول بچیانو شناختیان مې بلاک دي. اته کاله کېږي چې ما نه شناختیان بلا کړي د بچیانو ته تعلیم یې راته تباه وګرځاو. ډاکټر مې په کور کې ناسته شناختیان نشته په نه یې د خواته تلی شي نه یې د خواته تلی شي.
آیا دا مسله په سړک د احتجاج په ځای په پارلیمان دننه په ښه شان نه شوه حل کېدی؟ کله چې مشال ریډیو دا پوښتنه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سینیټر عثمان خان کاکړ نو کړه، نو دوی
موږ په سینیټ کې پر دې باندې درې واره موږ پر دې باندې خبره کړې ده، خو تاسو ته معلومه ده چې د پارلیمنت کومه خبره چې د موجوده حکومت منل کېده، نو لہذا موږ دا اوس د لیا روانه کله چې ملي اسلام آباد د احتجاج شروع کړي د پنجاب په نورو ضلعو کې به هم کوو، په کراچۍ کې به هم کوو، ان شاء الله په نورو کشمیر کې به هم کوو.
د ده په خبره د یوې اندازې مطابق د 1,00,000 پښتنو شناختي کارډونه بندي چې پکې 80,000 یوازې پنجاب صوبه کې دي. دا راز د پاکستان واک لاندې کشمیر کې هم د پښتنو 600 دوکانونه تړل شوي دي او دوی ته په 2 میاشتو کې د کشمیر پرېښودو ویل شوي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو خبرونه ته غوږ سیزو پیښور ته د خبر پښتونخوا سینیر او د کلیوالو سیمو د پرمختګ وزیر عنایت الله خان ویلي چې ضلعي حکومتونو ته به روان کال کې 1.5 ارب روپۍ ورکولی شي او د ضلعي حکومتونو او صوبایي حکومتونو ترمنځ د وسایلو د تقسیم لپاره به په صوبایي مالیاتي کمیشن کې ضلعي حکومتونو ته نمائندګي هم ورکوي. تفصیل د خالد خان په دې رپورټ کې وو.
دا خیبر پختونخوا د کلیوالو سیمو دپاره د پرمختګ صوبایي وزیر عنایت الله خان ویلي دي د ضلعي حکومتونو دپاره د اختیاراتو قانون به ډېر زر د صوبایي اسمبلې نه منظور کړی شي چې تر مخه به یې د ضلعو دننه پولیس، انتظامی او نور سرکاري ادارو او د ضلعي ناظمانو ترمنځ اختیارات او تګلاره مقرر کړی شي. دا ګل په ورځ پېښور کې د ضلعي ناظمینو یو تربیتي ورکشاپ ته د وینا په مهال صوبایي وزیر زیاته کړه چې د پرمختګ د کارون لپاره به ضلعي حکومتونو ته روان کال کې 1.5 ارب روپۍ ورکړل شي. دا کوم لپاره چې صوبایي مالیاتي کمیشن کې به د ضلعي حکومتونو 4 نمائندگان منتخب کول شي.
پولیس هم اپریشنلی خود مختار کړی دي، خو ضلعي حکومت او ضلعي اسمبلی ته اکاؤنټیبل کړی دي. بی پی او وزیر ته په کال کې به 2 ځل د اسمبلی د کوشچن جوابونه ورکوي. پبلک سیفٹی کمیشن نے پبلک سیفٹی کمیشن سے نور امپاور شوئے اور اس نور انداز اختیارات دی کہ ضلع حکومتوں بعد دې خبرې جوګی کې باندې پولیسو نه تاسو کولای شي
خو بیا د مردان نه د عوامي نیشنل پارټي په ټیکټ منتخب شوی ضلعي ناظم حمایت الله مایار وایي چې تر سو پورې رولز آف بزنس یا د ضلعي حکومتونو اختیاراتو تعین نه وي شوی دوی هیڅ کله پولیس یا نور سرکاري افسرانو ته دا څه کار ویلی شي
دا چې اوس کوم خیبر پښتونخوا لوکل ګورنمنت اکټ 2013 دی د دې خدوخال بالکل واضح نه دی یو حواله باندې واضح نه دی هغه دې موږ ایڈمنسٹریٹو فائنینشیل اور پولیٹیکل سائڈ گورو اور گڈی والا پینٹ لے گورو نو پیو باندې واضح نه دی و چې دا موږ په لوک په دې رل کې واضح کو په رولز اف بزنس کې تر اوسه کول رولز اف بزنس شته نه دی
دا خبره دا شانګلی نه دا پاکستان مسلم لیگ نواز په ټیکټ منتخب شوی نیاز احمد خان هم کوي او وایي چې په دې شمه د ضلعي حکومتونو ټاکنه شوې دي خو صوبایي حکومت لا تر اوسه پورې د ضلعي تحصیل یا د ویلج کونسل د ناظمانو د اختیارات په حق لا څه قانون یا تګلارا نه دا جوړ کړی
خو بدقسمتۍ خبره ده چې اوسه پورې موږ دا پته نشته چې زمونږ جاب ډسکرپشن څه دی موږ به سکو خلکو نه به کار څنګه اخلو زمونږ هغه گورنمنٹ به څنګه چلیږي کم کم ډپارټمنٹ به زمونږ نه لاندې راځي یا سری زما په خیال تقریبا د کال یو نیمو شو جدو دغه موږ رجسټریشن کو
خو بیا د بردیر ضلعي ناظم صاحب دا فصیح الله چې د جماعت اسلامي سره تعلق لري وایي چې د ضلعي حکومتونو جوړول او په خپل وخت ټاکنې کول د صوبایي حکومت لویه کارنامه ده او حکومت له پکار دي چې د دې لپاره د قوانینو او نور قواعدو ضوابطو جوړولو کې دا ضلعي ناظمینو مشوره واخلي
کم رولا بزنس دی او په صحیح مانو کې د لاندې سطح ته د ویلج کونسل په سطح او د کور کلی په سطح باندې ان شاء الله تعالی د خلکو د تعمیر او ترقی کې ملاري چي په دې کې به د کولاویدو پر ډیسټریکټ ګورنمنت تحصیل حکومتونه او د ویلج کونسل په سطح باندې کوم نظام جوړیږي ان شاء الله دا به د عوام په لاره بهبود د لپاره بربور کار کوي
دا یادونه ده چې په دغه دوه ورځنی تربیتي غونډه کې د صوبې زیات تر ضلعي ناظمینو ګډون وکړو چې په ورته دغه روزنه ورکول شي چې دوی به څنګه د ولس لپاره د پرمختګ او د خیر خیګړې کارونه کوي او د دې لپاره به دوی کوم قانوني او آئینی اختیارات کارول شي خالد خان مشال ریډیو پېښور
اردوونکو په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او نیمو قبایلی سیمو کې د امن کمیټیانو غړي وای چې د حکومت په وینا یې د خپلو سیمو د امنیت لپاره وسله راخستې ده خو نو حکومت له پکار دي چې دوی تحفظ وکړي بلخوا کارپوهان وایي چې د تیرو 15 کلونو نه را پردويخه بلخوا کارپوهان وایي چې د تیرو 15 کلونو کې د امن په نوم سره کارکونکي خلک ډیر په بدردۍ سره وژل شوی دي د حکومت غوښتي باید چې د امن کمیټیانو غړو د امنیت لپاره ګامونه پورته کړي تفصیلات د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورت کې ورو
د اتوار پورس په بنو کې د بکاخیل امن کمیټۍ په خوانی مشر ساد علی خان په ریموټ کنټرول بمی حمله کې ووجلې شو د ترڅنګ په باجوړ ایجنسی او سواد کې هم په دې تیرو وختونو کې د امن کمیټیانو غړي په نخ کړې شوې دي د پیښو وروسته د قبایلی سیمو د امن کمیټیانو غړي وایي چې د حکومت په وینا د خپلو سیمو د امنیت لپاره وسله راخستې ده نو ورلا په کار دي چې دوی ته تحفظ ورکړي د باجوړ ایجنسی د ماموندو د امن کمیټۍ مشر ملک دفتر خان مامون مشال ریډیو ته وویل چې دوی د تیری ایوی اوږدې مودې راهسې د وسلوالو پر ضد ولاړ دي او د خپلو سیمو حفاظت کوي خو د حکومت لخوا ورته هیڅ قسمه تحفظ نه ورکړی کیږي
حالات ښه روان دي چې کاغه ملک جو کاغه سکیورټی بورډ شي د بار خلک شوم دي د شدګردي کې هر څه دی هغه دا یو حساب دی نو زیات ټارګټ ملک ځکه جوړیږي چې هغه تحفظ هغه تنه څخه کم چې سکیورټی بورډ د فارې دي بار بار د سکیورټی بورډ د مشرانو سره زموږ خبرې دیږي چې موږ ته خطر ده موږ قومي پیرې کوو زموږ په باجوړ کې په سوال پیرې د روان دي چې پیسې موږ د خپل جیب دی ورکو نو د دې په ځای چې مثال په تور موږ هغه پیسې نو شوډ کولای ځکه او کونډې رنګ دا موږ 500 روپۍ په میاشت کې راړو نو بیا د ځان سره سکیورټی پورس ساتل خدا ډیره بعید خبره ده
مشال ریډیو سره په خبرو کې د امنیتی چارو کارپو شابودین خټک وینا وا چې د تیرو 15 کلونو د امن په نوم سره کارکونکو خلک ډیر په بدردۍ سره ووجلې شول نه خو حکومت مخکې او نه یې وسته د کمیټیانو د غړو لپاره څه ګامونه پورته کړی دي
امن کمیټې جوړې شوې دي په قبایلو کې خصوصا خدای څه قانوني حیثیت نشته. دلته خو امن کمیټې داسې جوړې شوي دي چې پولیټیکل ایجنټ صاحب بس تشکیلوي ورته ووایي چې دې خوا راځي نو بیا هغه یخوا ورشي که بیا یې نه پکار نو اډو غلې نه کوي او تکم چې وژني نو هم تپوس والا څوک نشته. نو نه په دې باندې څه قانون سازي شوي ده، نه د دوی څه درجه بندي شوي ده، نه د دوی څه فرایض معلوم دي چې دوی به څه ډیوټیانې کوي. زما خپل خیال دا دی چې نن نه پنځه مخکې حکومت د دې نه ډېره لویه فایده اوچتولی شوه، اوس په دې کې د ډېرې کمیټې جوړې شي.
د شابودین په وینا چې په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او اف آرس کې د وسلوالو پر ضد د امن کمیټیانې جوړ کړی شوي وي او دې کمیټیانو نه صرف په خشان د خپلو سیمو حفاظت کړی بلکې یو شمیر طالب وسلوال یې نیولي هم دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د خبر ایجنسی د باړې بې کوره شوي خلک شکایت کوي چې زیاتره کورنیو ته د موبایل سیم او ای ټی ایم کارډ له لارې مالی مرستې نه دي رسیدلې او د دغې مرستې د ترلاسه کولو عمل ډیر مشکل دی. دوی وایي چې باید دوی ته دغه مرستې په اسانه او زر تر زره ورکړل شي. پړې نور تفصیل د سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینوري راکوي.
د خیبر ایجنسی د باړې نه بې کوره شوي خلک وایي چې خپلو کورونو ته یې د ستنېدو لړۍ روانه ده، خو د دوی په لسګونه کورنیو ته تر اوسه د موبایل سیم او ای ټی ایم کارډ له لارې مالی مرستې نه دي میلاو شوي او د دغې مرستې په حاصلولو کې د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي. په دې حکله د باړې سیمې یو مشر اختیار بادشاه پریدی مشال ریډیو ته وایي
دا تر اوسه پورې تقریبا په سلګونو خلکو کې دا شکایت وکړو چې مونږ بینک له څونو هلته په ای ټی ایم کارډ کې مونږ روپیې نشته دی، یو مشکل یو تکلیف سبق مخامخ شوي دي. نو لکه مو خپل گزارش هم دا یو خبر هم دا کوم چې خلکو د تکلیف دا احساس ته یو قسم ته چې ایف ډی ایم ای والا د خبر له توجه ورکړي چې کوم خلکو له کارډ ورکړی دی او خلکو ته زر تر زره خپل روپیې ملو شي. دغو روپو نه بغیر دغ حکومتي امداد نه بغیر یوې ادارې حکومت یو امداد هم بل نه کړی. خلتلی دي، څوک هلته خچې کوي، کور جوړوي، څوک زونل یار جوړوي، هېڅ سهولتونه ګورنمنټ مخه نشته. کم سے کم کدی ای ټی ایم کارډ د روپیو ته پټې ملو شي دا به څه خګړوي.
او د باړې یو بې کوره شوي تن جناب ګل پر دی خپل د غستون ذات څه داسې بیان کړه.
څوک چې ګوته کې هغه نه لګي ګوته نه ورغلی او څوک چې هلته چې بیا نه درې لاړو شي په نه درې کې لاس لاس ورځې ټیم به روکي چې ګوته ورغلی او نه ورغلی په مړه ډیر بنا خطا تکلیف دی سبا مولا بس دی کې دم سره و چې ډیرو خلکو لاندې ان کارډ لا وسه پر ملو شوی او نه وته پیسې ملو شي چلا چې لازر روپیو ورغلی یا نور وته بوکینی ورغلی دا کې مړه ډیر غټ تکلیف دی. نو بس ګاډیم د خپل جوبونی ولو چې اسیم داسې دار په دارو خورې په سرو بس موږ خپل وطن لاړو شو د بهاد غو کړیو نه و د غو تکلیفونه بجلی بلونه تنگ شو بس لړو واپس. نو سبا چې موږ کم د حق د دغه موار وخت یو چې د مولا ملو شو مولا خپل حق ملو شو چې موږ په نو مارو غلا چې مولا خپل حق ملو شو.
او د باړې یو بل به کور شوي تن مؤمن په دی اړه وویل
بس د تا ټیمو خو چې هفته پس راشه لاس ورځ پس راشه پین لاس ورځ پس راشه بس دا دی کې درکې نه کور نه کی و سوندا وای چې ته ملو شي کنه خبره روشي روشي.
د باړې نه بې کوره شو خلکو د مالی مرستې د غستون زمو چې کله د یاد سیمې نه د کمی اسمبلۍ غړي ناصر خان پردي ته وړاندې کړه نو دوی وویل
کوشش به کوو ځکه چې مسایل خو ډېر دي او د مسایلو د حل کېدو کوشش مونږ کوو. مونږ بار بار ګورنر لام دا کمپلین کړی دی، مو په سفرن کمیټه کې هم دا کمپلین کړی دی، ټول پارلیمنټریان کړی. بهرحال مونږ یو جمهوري جوړیږي مونږ به دغه مسالې حل کولو کوشش کوو.
یاد دی وی چې د روان کال د مارچ میاشتې نه باړې ته د بې کوره شو خلکو ستنېدل پیل شوي دي او حکومت ورله اعلان کړی و چې هرې کورنۍ ته به یې د ستنېدو په وخت د موبایل سیم له لارې لس زره روپۍ او ای ټی ایم کارډ له لارې پنځه ویشت زره روپۍ ورکول کېږي. خو زیاتره کورنۍ یې شکایت کوي چې دغه مرستې ورته لا تر اوسه نه دي میلاو او باید زر تر زره ورکړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دو مشال ریډیو خبرونه ته وګرځئ. د قطبي وزیرستان وسلوالو طالبانو ادا کړې ده چې د پاکستان د استخباراتي ادارې یو چارواکی یې وژلی دی. په دغه اړه یوه ویډیو اهم خپره شوې ده چې مشال ریډیو ترلاسه کړې ده. د حکومتي چارواکو لخوا په دغه اړه څه نه دي ویل شوي. تفصیل زموږ د همکار سلام مسعود په دې رپورټ کې ورو.
د تاریخ طالبان پاکستان قطبی وزیرستان له طرفه مشال ریډیو ته یوه ویډیو رالېږلې شوې رسېدلې ده. په ویډیو کښې د پاکستان عملیاتي فورس سره وابسته د خفیه ادارې ISI یو چارواکی د پنسۍ په پړي خېژولی وژلی شوی وشولی شوی دی. د وژلي چارواکي نوم بشیر احمد خان، زوی د وسیم جان، د بنو حسن خیل ساکي کلي اوسېدونکی دی. په دغه موقع بشیر احمد خان چې کومه ژغېدا کړې ده، په هغه کښې ځینې خبرې په دا رنګ دي:
اونیس ایس پی آرمی ایئر ډیفینس د موینوټې نوم ده، نمبری ده، ایسای ول ټیم روغی لاس پرسن په دغې چې نو کو په دغه زیات چې کوم سلیکټ کړل زه په آرمی شریف ایسای ته سلیکشن دو سال بعد هغه نه بعد چې کوم د میږ کې مری ته تربیت ته ولاړلی سره نه ویې ویل چې دا امیر اسلی مقصد چې کوم شمالي وزیرستان اپریشن کا وینکا ده
یاد دیوی چې مشال ریډیو ته دغه ویډیو مقبول داوړ رالېږلې اور سرای د ټلیفون په لیک کې دا هم ویلي دي چې بشیر احمد خان چې د ځانه یې شپون جوړ کړی و، دوې میاشتې مخته د افغانستان پاکستان په سرحدي پولې نیولی بندي کړی شوی و، چې کوم مو د شپږم په ورځ د میژ د هغو ملګریو په بدل کښې پنسي وواژه چې کوم د پاکستان په جیلونو کښې بندیان پنسي کېږي. دا دې هم یادوي چې د حساسې ادارې یو چارواکي په دغې رنګ پنسي کول وژل داسې پېښه ده چې کومه په اول ځل مخې ته راغلله. د دغې ویډیو او د ISI د چارواکي د پنسي کولو او وژلو په بارې کښې حکومتي چارواکیو له هیڅ نه دي ویلي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ استئ. اوریدونکو، د پاکستان د سند صوبې د پولیسو مشر غلام حیدر جمالی وایي چې د دې صوبې د کراچۍ ښار په بېلابېلو روغتونونو کې یې ځینې داسې ټپیان نیولي چې په افغانستان کې په جګړو کې ټپیان شوي دي، او دلته د کراچۍ په روغتونونو کې د درملنې لپاره بستر شوي دي. تفصیل د زبی شپک په دې رپورټ کې ورو.
د پاکستان د سند ایالت د پولیسو مشر وایي چې د دې ایالت د کراچۍ ښار په بېلابېلو روغتونونو کې ځینې داسې کسان نیولي چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال ټپیان او دلته د درملنې لپاره راوړل شوي وو. د سند ایالت جګپوړي امنیتي چارواکي دا ادعا په داسې وخت کې کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې تروریستي بریدونه او همداراز له افغان امنیتي ځواکونو سره د وسلوال مخالفینو نښتې ډېرې شوي چې دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د سند پولیسو مشر غلام حیدر جمالی د یکشنبې په شپه ناوخته د دې ایالت په حیدرآباد ښار کې له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په دې وروستیو کې په دې ایالت کې تروریستانو پر ضد سترې بریاوې ترلاسه کړي چې یوه هم پکې د افغان جګړې د ټپیانو نیول دي. په دې وروستیو کې موږ ترې څلور ډېرې ښې بریاوې ترلاسه کړي دي چې له هغې ډلې نه یوه هم د هغو خلکو نیونه ده چې په افغانستان کې په ځینو نښتو کې ټپیان شوي او دلته د کراچۍ په بېلابېلو روغتونونو کې د درملنې لپاره بستر شوي وو، موږ هغوی نیولي دي. که څه هم غلام حیدر جمالی په کراچۍ کې د افغان جګړې د ټپیانو د نیولو اعلان وکړ او دا یوه ستره بریا وبلله، خو د دغو نیول شوو ټپیانو د هویت او د هغوی د ډلې ټپلې په اړه یې څه ونه ویل. نوموړي همداراز د دې یادونه هم ونه کړه چې دا ټپیان د چا لخوا راوستل شوي، خو وویل چې د پېښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي او په دې کې ککړو خلکو ته به سخته سزا ورکړي. د راپورونو له مخې ولسمشر محمد اشرف غني څو میاشتې مخکې د یو لیک په استولو سره له پاکستاني چارواکو د سولې لپاره د عملي ګامونو د پورته کولو تر څنګ غوښتي وو چې د دغه هېواد په روغتونونو کې دی د ټپي طالبانو درملنه نه کوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د تېر 2014 میلادي کال د دسمبر په 25مه نیټه د پېښور په نوتیه نومې سیمه کې هم پر یوه کور چې وسلوالو د روغتون په توګه کاروه چاپه اچولې وه او نږدې 15 ټپي وسلوالې پکې نیولې وو.
تاسې د ژبي شپک رپورټ اورېدو. اوریدونکو، افغان چارواکي وایي کندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد امنیتي ځواکونو عملیاتو ته دوام ورکړی دی او د بلایحصار او ملي امنیت ودانۍ یې له وسلوالو پاکې کړې دي. تفصیل د رحمتالله ابوګان نور په دې رپورټ کې وو.
د ملي اردو د لومړی کمانډو لیوا ویان وایي سرتیری یې د یک شنبې په شپه توانېدلي چې وسلوال مخالفان د کندوز له بالاحصار او د ملي امنیت ریاست له سیمو اوپشا کړي. احمد جان سلیم د یک شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مهال په یادو سیمو کې ستونزې حل سوي دي.
موږ وتوانېدو چې د بالاحصار او ملي امنیت ریاست سیمې له وسلوالو پاکې کړو. په دې عملیاتو کې افغان کماندو او ملکیانو ته تلفات نه دي اوښتي. کماندو له تېرې شپې په هغه سیمه کې ځای پر ځای ده او په یاده سیمه کې ستونزې نشته.
ښاغلی سلیم وایي په کندوز ښار کې عملیات د شپې لخوا ترسره کیږي او دوی د لازمو تجهیزاتو نه په استفادې چې په لاس کې لري خپل اهداف په ټاکلي وخت په نښه کوي او له منځه وړي. د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کندوز ښار له لساته جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاسته ولوید، خو د یادې اونۍ د پنج شنبې په ورځ افغان امنیتي ځواکونو اعلان وکړ چې ښار یې بیرته نیولی. په کندوز ښار کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په ښار کې جګړه روانه ده، خو د جګړې د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه ورکول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وړاندې ویلي و هڅه کیږي چې په کندوز ولایت کې په بشپړه توګه امنیت ټینګ سي. د دې وزارت ویان دولت وزیري د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په کندوز ښار کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره یې چانیز عملیات په کراره مخ کیږي.
تاسو رپورټ اوریدو د کندوز په اړه باندې اوریدونکو، وخت شوی دی 5:30 او بشیر ګواخ هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې له خبرونو لنډي زورو.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پاکستان مرکزی او د پنجاب صوبایي حکومت لخوا د پښتنو پر ضد د دوی په وینا ناروا سلوک، د پښتنو د شناختي کارډونو بندولو، بېځایه تلاشیو نیونو او پښتانه د کشمیر او پنجاب له مختلفو سیمو څخه د ویستلو پر ضد پرون مازدیګر اسلام آباد کې احتجاج وکړ. د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان نن مشال رډي ته وویل چې نو منتخب ضلعي کونسلرانو او ناظمانو ته د پرمختګ د کارونو لپاره دا کال 1.5 ارب روپۍ ورکوي. خو منتخب شو کونسلرانو نن مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې اول باید حکومت د دوی واک اختیار معلوم کړي. پرون پیښور سره نږدې حیات آباد کې د خیبر ایجنسۍ ځینې سیاستوالو او قومي مشرانو جرګه وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې د سپا قبیلي خلک دې خپلو سیمو ته پرېښودل شي. د سند پولیسو مشر غلام حیدر جمالی پرون په یو پریس کانفرنس کې ویل چې د کراچۍ ځینې هسپتالونو څخه یې هغه طالبان نیولي چې افغانستان کې په جګړو کې ژوبل شوي وو او دغلته یې علاج روان و. تحریک طالبان پاکستان دا وکړه چې تیر ورځې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د استخباراتو ادارې ISI یو کس پانسی کړی دی. تر اوسه د پاکستان پوځ په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې کندوز ښار په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو پاکل شوی دی. د دې وزارت یو وایي دولت وزیري د مشال رډیو ازادۍ څنګ ته نن وویل چې اوس مهال په کندوز کې حالات ښه شوي او خلکو خپل کارونه پیل کړي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روس جازونه د دوی د فضايي حدونو سرغړونه کوي. د وزارت ویلي چې په انقره کې د روس سفیر اندري کارلوف د روسي الوتکو دغه سرغړونه له وجې ورغوښته چې د اکتوبر په 3 تاریخ د شام سره په پولا ترسره شوې دي. او د عراق وزیر اعظم حیدر البادی پرون وویل چې د بغداد امنیتي زون چې سخت امنیتي تدابیر په کټینګ شوي له 12 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د خلکو لپاره پرانستل کیږي.
خبرونه مو له مشال ریډیو ورول شي بشیر ګواخ وړاندې کول. اوریدونکو، زو اسلام آباد ته چنده پاکستان ورسپاڼو په خپلو ادارو کې سری لیکلي رابیا کرم خان ته وښي.
وحدت ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پوځمشر جنرال راحیل شریف وسلوال تنظیم داعش د القاعده څخه هم لویه خطره ګرځولي او ویلي دي چې د القاعده په مقابله کې د داعش مقابله یو لوی چیلنج جوړېدای شي. ورسپاڼه لیکي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د داعش جنگیالو د موجودګۍ په اړه اطلاع ترلاسه شوې دي او دغه ډلې د تیرو 3 میاشتو په مهال افغانستان او پاکستان دواړو کې د یو شمېر ترهګریزو بریدونو پړه هم په غاړه اخیستې ده. ورسپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان دواړو لپاره د وسلوال تنظیم داعش په صورت کې د یو بل افت د ممکنه خطرې مخنیوي لپاره پکار ده چې دغه ډلې په اړه د غفلت څخه کار وانخستې شي. د دوړو هیوادونو اعلی چارواکو ته پکار دي چې د داعش مخنیوي لپاره خپل منځي مرستې سیوا کړي او دغه ډلې د ممکنه حل زلو په اړه د یو بل سره استخباراتي معلومات شریک کړي او د هغوی د ملاتړ کوونکو او خواخوږو خلاف هم ګامونه واخلي، ځکه چې دواړو هیوادونو وړاندې څخه د توندلاریتوب او ترهګرۍ د ستونزو سره مخ دي او د داعش په صورت کې یوه بله خطره نشي زغملی. په همدې موضوع جنګ ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي د جنرال راحیل شریف دا ویل د اهمیت وردی چې وسلوال تنظیم داعش یو غټ چیلنج دی. ادارې زیاتوي چې جنرال راحیل شریف دا ویل چې وسلوال تنظیم داعش سوره به هم په پاکستان نه پرېږدي. د ضرورت د خبرې دی چې د تنظیم په هلو ځلو نظر وساتل شي او د سره د تړلې عناصرو مخنیوي وکړي شي، ځکه چې دا د تشویش وړ خبره ده او د دې فوري مخنیوي پکار دی. آج ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي پنجاب صوبه کې د اوړو په 40 کیلو بورې کې 45 روپۍ اضافه له وجې خیبر پښتونخوا کې هم د دې قیمت دوچنده شوی دی. ادارې وایي د اوړو په نرخ کې اضافه غریب ولس لپاره زیاتې دی. ادارې مخکې لیکي د دې حقیقت نه هم انکار ممکنه نه دی چې د امن او امان ناقص صورت حال د توانای بحران او کمزور معیشت حکومت ته راتلو سره مراو شوی دی. خو دې نه هم انکار نه کیږي چې حکومتي اقداماتو نه اولس ته نیخ په نیغه څه فایده نه ده رسېدلې. ادارې په وینا مرکزي او صوبایي حکومتونو کارکردګي هغه صورت کې ښه کېدی شي چې کله تعلیم، علاج، روزګار او بنیادي ولسي سهولیاتو سره ورته یو داسې مارکیټ میلاو شي کوم چې د دې د انتظام لاندې وي. ادارې لیکي د دې مقصد لپاره حکومت ته د باقاعده منصوبه بندۍ ضرورت دی او په دې کې پکار ده چې غیر جانبداره ماهرین شریک کړي چې هغوی داسې یو منصوبه جوړه کړي د څه محور چې عام اولس وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وینکور سن نومې ویبپاڼې په پاکستان کې په اسلامي سغدریزو د جوړې شوې ډاکومنټري په اړه مقاله خپره کړې. بلخه بیډان ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسي حکومت او پوځي ناکامیو په اړه لیکنه کړې. دواړو لیکنو غټې برخې په دې رپورټ کې وړو. وینکور سن نومې ویبپاڼه لیکي پاکستانی نژاد محمد نقوي چې په پاکستاني ټولنه کې یې په اسلامي سغدریزو ډاکومنټري جوړه کړې دا خبره مني چې که پاکستان ته ولاړ شي نو هلته له خطرو سره مخ کېدی شي. امنګ د بلیورس په نامه دغه ډاکومنټري چې د خلیفه ورځ په وینکور نړیوالې فلمی میله کې وړاندې شوه ډېره ستاینه یې شوې. په دې کې ښودل شوي چې د لال مسجد خطیب عبدالعزیز څنګه په ټولنه کې مقبولیت ترلاسه کړ. د ده شاوخوا لس زره پلویانو د پاکستان په پنجاب او شمالي هندوستان کې څرنګه د ترګري بنیاد کېښودو. په دې ډاکومنټري کې ښودل شوي چې عبدالعزیز او د هغه شاګردان په تیرو اوو کلونو کې په څه ډول د زرګونو بېګناه خلکو په وجنه کې ککړ ګرځېدلي. عزیز چې شاوخوا 200 مدرسې لري او د پاکستاني طالبانو د کمزور اتحاد برخه ده، پر ضد یې تیر کال منځلاري پاکستاني مسلمانان لارو ته راووتل او مظاهرې یې وکړې. نقوي وایي کېدی شي د فلم نتیجې خطرناکې وي. په فلمی میله کې د ډاکومنټري تر وړاندې کولو وروسته محمد نقوي د خپل کورنۍ ځنې غړي له پاکستانه رابستلې دي. امنګ د بلیورس په نامه دغه ډاکومنټري کې دا هم ښودل شوي په داسې حال کې چې پاکستان کې منځلاري په اکثریت کې دي کولی شي چې له سغدریزو سره خپله شخړه هواره کړي. بلخوا د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د ګل په ورځ د طالبانو لاسو ته د کندوز ښار پرېوتو که یو خوا د افغان پوځ ناکامي په ډاګه کړي نو بلخوا له دې کار سره د افغان ولسمشر اشرف غني د انتظامیه په مصیبتونو کې هم اضافه شوي. دغه انتظامیه د دې جوګه نه ده چې خپله اصلاحاتي ایجنډا عملي کړي. د ورځپاڼې په خبره نورو ولایتونو کې هم امنیت ښه نه دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ناټو جنگي مشن پای ته رسېدلې، حکومتي ځواکونه تر ډېره حده د نړیوالو ځواکونو په هوایي مرستو تکیه کوي. د خلکو د وژنې او د طالبانو د مداخلت زیاتېدو له کبله د افغان پولیسو او پوځ په مشکلاتو کې زیاتوالی شوی. له اوږد وخت راهیسې د کندوز حکومتي انتظامیه کمزورې وه ځکه چې هیڅ معلومات یې نه درلودل چې له میاشتو راهیسې طالبان په ښار کې نفوذ کوي. همداراز کله چې وسلوالو ښار په خپله ولخه کې اخیستو نو د حکومتي سرتیرو لخوا هغه وخت څه تیارې نه ونیول شوې او ګنټو پس یې عملیات پیل کړل. که څه هم اوس د کندوز ښار زیاتره برخه له وسلوالو پاکه کړل شوې او واک یې نوې انتظامیې ته سپارل شوی، خو د یو څه وخت لپاره د ښار قبضه کولو ګام د طالبانو نوي مشر ته ډېره ګټه رسولې. ورځپاڼه اخره کې لیکي د کندوز پیښه د نړیوالو لخوا افغانستان ته د نه پاملرنې عکاسي او د شوروي اتحاد له ماتې وروسته د نړیوالو له افغانستانه د وتو یادونه کوي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د کرغستان سوشل ډیموکراټیک ګوند پارلماني انتخابات ګټلی او د حکومت جوړولو کار به ورته سپارل کیږي. شپږ سیاسي ګوندونه د یو سلو شلو غړو یو جرګیز پارلمان ته چې سپریم کونسل نومیږي وتلی دي. نور تفصیل د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په رپورټ کې لګې دمې وروسته. د کرغزستان سوشل ډیموکراټیک ګوند پارلماني انتخابات ګټلی او اوس په نورو ګوندونو سره په ګډه ائتلافي حکومت جوړوي. د دې هیواد الیکشن کمیشن وایي تر دې دمه په شمیرل شوو ووټونو کې یاد ګوند 20.5 او ریپبلیکا تاجورت ګوند چې په دویم نمبر راغلی 40% رایې ترلاسه کړي. شپږ سیاسي ګوندونه د 140 غړو یو جرګیز پارلمان ته چې سپریم کونسل نومیږي وتلی دي.
د مرکزی الیکشن کمیشن مشر تیگون علی عبدالرحیمو ویلی دی چې قرغیزستان باټی 12.8% رای ترلاسه کړی دی. د په خبره په رجسټر شو وټرانو کې 59% خپلې رای اچولی دی. نوموړی وایي انتخابات په پرامن فضا کې ترسره شول. د په خبره اوس هم 1.5 لک وټونه پاتې دي چې زیاتره یې له بهره د 6 پولنګ سټېشنونو څخه را روان دي او د دې شمیرل به هم ضروري وي. د بایومیټرک شناختي کارډونو ترلاسه کولو وروسته شاوخوا 2.5 میلیونه رایې ورکوونکي رجسټر شوي دي او په منځنۍ اشیا کې به دا لومړی ځل وي چې په کمپیوټرایز شناختي کارډ کې د لګول شوو ګوتو په وسیله به د رایې اچوونکو شناخت کیږي. د دې کار سره به په انتخاباتو کې د فراډ تر ډېره حده مخه ونیول شي. خو د رایې اچونې د نوي نظام کې ځینې تکنیکي ستونزې هم رپورټ شوي دي. مرستیال وزیر اعظم هم پرون ویلي وو چې د 3 نه تر 5% پورې رای ورکوونکي د نوي ووټنګ نظام له وجې د مسلو سره مخ شوي دي. د کورنو چارو وزارت وایي داسې شکایتونه ورته هم راغلي چې ځینې سیاسي ګوندونه په پیسو د ووټونو اخیستو هڅه کوي. نوموړی وزارت زیاتوي چې دا قسمه تورونو پلټنې به کوي. د جمهوریت ولسي ټولنې اتحاد په نامه ادارې په ملک کې د شاوخوا 1500 پولنګ سټېشنونو څارنه کړې. د دې ادارې مشرې دینارا او شورا هونووا مشال ډو ته ویلي چې دوی ته د ډېرو جدي بې ضابطګیو په اړه رپورټونه نه دي ترلاسه شوي. نوموړی وایي
موږ ته په دې انتخاباتو کې تر دې دمه د جدي بې ضابطګیو په اړه رپورټونه نه دي راغلي. موږ ته په دوو پولنګ سټېشنو باندې د ځایي الیکشن کمیشنر لخوا د ځینو بد انتظامۍ په اړه رپورټونه راغلي دي، چیرته چې په یو پولنګ سټېشن کې په بیلټ پیپرو سرکاري مهر نه وو او په جلال آباد کې یوه ښځه د یو شمېر شناختي کارډونو سره ونیول شوه. موږ د ټولو بېقاعدګیو په اړه مرکزي الیکشن کمیشن ته رپورټ ورکړی دی.
د قرغیزستان ولسمشر الماس بیک اوتومبایوف په رای ورکوونکو زور راوړو چې هغه چاته خپل ووټ ورکړي چې په قرغیزستان کې ثبات غواړي. نوموړی وایي ډېره مهمه ده چې دا په پارلمان کې مضبوط پوزیشن ولري.
زمونږ آئین دا نه وایي چې ولسمشر به د آئین ضامن وي، خو د ریاست د یو مشر په حیث زه په ښکاره دا ویل غواړم چې هر هغه څوک چې د شور جوړولو یعنی مظاهرې کولو لپاره جواز ګوري، موږ به یې گرفتارو او پر ضد به یې د طاقت استعمال کوو.
د پارلمان انتخاباتو د نتیجو له مخې په پارلمان کې بعد سوشل ډیموکراټیک ګوند 8، ریپبلیکا تاجورت 28، قرغیزستان پارټي 8، اونوګوو پراګرس 2، بربول 2 او اتا مکین با 11 سیټونه ولري. په بشکې کې د مشالګو خبريال وایي دا به ډیره د حیرانتیا خبره وي چې شپږ ګوندونه به په پارلمان کې وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د امریکا دفاع وزیر په داسې حال کې چې په شام کې د روسي ځواکونو بمباري او د کډوالو بحران اندېښنې راپارولې دي، اروپا ته خپل سفر پیل کړی دی. سلطان محمد سرور د فرانس خبری اجانس رپورټ په اسنادو تفصیلات وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر آش کارتر اروپا ته د خپل 5 ورځنی سفر په ترڅ کې د اسپانیې، برتانیې او ایټالیې لیدنه کوي او په بروسلز کې د ناتو د تړون د وزیرانو په غونډه کې هم برخه اخلي. د امریکا دفاع وزارت په سوریه کې د مداخلې په اړه تر سخت فشار لاندې دی، په داسې حال کې چې سپینه ماڼۍ نه غواړي چې د منځني ختیځ یوې بلې ستونزمنې لانجې ته امریکایي پیاده پوځونه واستوي. منتقدین په غوسه دي چې واشنگتن ولې د سوریې د جګړې په درولو کې چې څه د پاسه 2500 کسان پکې مړه او په میلیونو نور کډوال شوي پاتې راغلی دی. امریکا د یو نړیوال ائتلاف مشري کوي چې تقریبا 60 هیوادونه پکې شامل دي. دغه ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په اهدافو ورځنۍ بمباري کوي، خو د بشار الاسد د رژیم ځواکونه نه په نښه کوي. روسیه چې روانه اونۍ د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې بمباردمان پیل کړ، دغه لانجې ته یې یو بله سیاسي جغرافي بڼه ورکړه. د امریکا دفاع وزارت د بشار الاسد د رژیم ځینو معتدلو مخالفینو ته پوځي روزنه ورکوي، خو په دغه پروګرام باندې وروسته له دې انتقادونه وشول چې ځینو روزل شویو کسانو خپلې وسلې د القاعده شبکې پورې تړلې یوې ډلې ته تسلیم کړې او ځینې نور یې لادرکه شول. د امریکا دفاع وزیر د هسپانیې او ایټالیا له لیدو وروسته د راتلونکي پنجشنبې په ورځ په بروسلز کې د ناتو د وزیرانو په غونډه کې برخه اخلي. په دغه غونډه کې د اوکراین، روسیې، سوریې، افغانستان او د اټومي امکاناتو په اړه خبرې کیږي. اشکار تر د دوه اړخیزو اړیکو د څېړنې لپاره د راتلونکي جمعې په ورځ برتانیې ته ځي. تمه ده چې هغه به د دفاعي امکاناتو د نوي کولو په هکله هم خبرې وکړي. اشکار تر چې د امریکا د هاروارد د پوهنتون فزیک پوه استاد پاتې شوی ټینګار کړی چې اردو باید په تخنیکي نوښتونو سمبالوي.
تاسو د سلطان سرور ریپورت اوریدو. اوریدونکو، د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د شام پر خاوره د روسیې هوایي حملې انکارې ته د منلو وړ نه دي. اردوغان دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د شام ولسمشر بشار الاسد د ترګرۍ پر ضد د روسیې، ایران، عراق او سوریې ګډه جګړه وبلله. ویې ویل چې دا مبارزه د منځنی ختیځ د بقا لپاره حیاتي اهمیت لري. دا په داسې حال کې ده چې روسي الوتکو د خپلو وروستیو عملیاتو په ترڅ کې په شام کې پر څو اهدافو بمباري کړي. عیني شاهدان وایي چې په دې حملو کې د داعش وسلوال نه بلکې ملکي وګړي او د آزادې سوریې د پوځ وسلوال په نښه شوي دي. تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې اورو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په زغرده وویل چې د سوریه په قلمرو کې د روسیې هوایي حمله انقره ته د منلو وړ نه دي. اردوغان د څرګندونې د هغو بمباریو په غبرګون کې وکړي چې مسکو یې د سوریه د حکومت ضد یاغیانو پر ضد عملیات بولي. اردوغان وویل چې روسیا په دې حملو سره ځان منځوي کوي.
د روسیې
وروستي اقدامات او په سوریه کې هوایي حمله ترکیه ته په هر صورت د منلو وړ نه دي. ما خپل دریز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دوه ځلې، یو ځل مسکو ته د سفر پر مهال او بل ځل څو ورځې مخکې کله چې ما پر ټلیفون خبرې ورسره وکړې، څرګند کړ روسیا لویه سهوه کوي او دا سهوه ښایي په سیمه کې د روسیې د منځوي کېدو خواته یو ګام وي. اردوغان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر بشار اسد ویلي د سوریې، روسیې او د دوی د متحدانو پوځي عملیات د منځني ختیځ د ویجاړېدو د مخنیوي لپاره حیاتي اهمیت لري. اسد پرون د ایران له یو ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې خبرداری ورکړ چې د روسیې، سوریې، عراق او ایران یووالی باید بریالی شي، کنه د په وینا ټوله سیمه به ویجاړه شي. د تیرې چهارشنبه په ورځ په سوریه کې د روسیې د هوایي حملو له پیل راهیسې دا د ولسمشر اسد لومړی ځل څرګندونې دي. تر تیرې شپې پورې هم دا عملیات روان و. د روسیې دفاع وزارت پرون د داعش پر لسو مرکزونو د بمباریو خبر ورکړ او ویې ویل چې د انتحاري کمربندونو د جوړولو یو مرکز او د تروریستانو د روزنې یو کمپ هم له منځه یوړل شول. د روسیې دفاع وزارت همداراز زیاته کړه چې د بمباریو له پیل سره د داعش اکمالاتي لارې بندې شوي او دا ډله سخته زیانمنه شوې ده. خو د سوریې د رژیم مخالف فعالان وایي چې د روسیې په هوایي حملو کې لسګونه ملکي وګړي وژل شوي. په حلب ښار کې د اسد د رژیم ضد فعال عبدالله ابو سمیر په دې اړه وایي داعش نه بلکې ملکي ساحې د روسیې د هوایي حملو له پیله په نښه شوي دي. دوی شمالي سیمې بمبارد کړي چې د داعش وسلوال هلته هیڅ نشته. مثلا د هما ښار په شمال، ادلب او ساحلي غرونو کې چې د داعش یو وسلوال هم نشته. دا د ملکي وګړو او د آزادې سوریې د پوځ تر ادارې لاندې امن سیمې وې. لویدیز او د سوریه د رژیم مخالف اپوزیسیون وایي چې د روسیې د هوایي حملو هدف د بشار اسد د رژیم ملاتړ دی او په ترڅ کې د اسد مخالف وسلوال هم په نښه کیږي. خو مسکو دا ادعا ردوي.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمې نټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو.
دا د مشال ریډیو د سبانه ورځې 19 خبرونه دي. اردوونکو، که پاکستان کې یو خوا به میچاودنو ولسته ځاني او مالی توانونه رسولي، نو هلته یې یو شمېر خلک له ذهني او نفسیاتي ناروغیو سره مخ کړي دي. کارپوهان وایي چې حکومت د ذهني ناروغانو د دا قسمه ذهني ناروغانو د علاج لپاره هیڅ قسمه ګامونه نه دي پورته کړي او نه یې دې لور ته پاملرنه کړي. دوی وایي باید چې د زلو په کچا د ولس لپاره ټراما سنټرې یا د روغتیایي بیماریو د مخنیوي مرکزونه جوړ کړل شي. تفصیل زموږ د همکاري رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې ورو.
د کارپوهانو په نظر د پاکستان حکومت خو د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د آرمی پبلک سکول د حملې نه پس ترهګرۍ مخنیوي لپاره هلې ځلې شروع کړې دي او د ترهګرۍ په پیښو کې کموالی هم راغلی دی، خو حکومت دې اړخ ته توجه نه ده ورکړې چې په ذهني توګه متاثره اولس لپاره یې داسې ټراما سینټرې جوړې کړې وي کوم چې دوی د هغه اثراتو نه راوباسي، کوم واقعیت چې دوی خپله په موقع کتلي دي. زلان کمیونیکیشن چې په مقامي سطح کار کوي د دې ادارې پروګرام مینیجر فضل سعید مشالیډیو سره په خبرو کې وویل چې کال 2013 د فاټا ریسرچ سینټر په مرسته د نام نیل وجې ذهني او نفسیاتي اثراتو باندې یو رپورټ جوړ کړی شوی و، پسې کې چې دا خبره مخې ته راغلې وه چې قبایلي ولس ذهني فشار، بې ارامۍ او د تناو د کیفیت نه تیریږي. د ده په وینا چې د بمونو او د ډسو د آوازونو او بیا د کډوالۍ د ژوند اثراتو له وجې په زنانو او په ځوان کول ژور اثرات پرېوتي دي، د څه لپاره چې په ضروري توګه د داسې سینټرو ضرورت دی کوم چې د دوی د ژوند مشکلات کمولو کې کومک وکړي.
په خپل رپورټ کې په سفارشاتو کې هم ورکړي دي چې ډېر خلک په ډاکټران خاص کرپویا خلک چې کوم په دې باندې پوهېږي، هغه وایي چې د ټراما سنټر د یو نه بلکې په هر ضلع یا د هر تحصیل په سطح باندې ضرورت دی چې په ایجنسیانو کې هم جوړ شي او په خیبر پښتونخوا کې په هر ضلع کې خاص طور سره په متاثره ضلعو کې جوړ شي. خو د هغې نه علاوه که موږ خبره وکړو چې یوازې ټراما سنټر نه بلکې د هلکانو جینکو لپاره د لوبو ګراونډونه، میدانونه، د هغې نه علاوه داسې مختلف د هغې لپاره یو مثبت ټي وي ډرامه سندرې چې د دې خلکو چې کوم مخکې نه د دې حالاتو نه تیر شوي دي او دا کمې سختې لیدلی چې دا چې کوم دی نو په یو طریقې سره دا ایډرس شي او د دې نه دا خبري خبرې یېرې شي.
هم دې لړ کې د ماشومانو د حقونو کارپوه ارشد محمود وای چې د ملک حالاتو له وجې نه صرف ماشومان متاثره شوي دي بلکې زموږ په ټولنه کې د تشدد عنصر هم سیوا شوي دي. دې زیاتوي چې دوی ته په نفسیاتي توګه د مدد ضرورت دی.
ضرورت دا دی چې دغه یو سینټر یا یو صوبایي سطح باندې یو باډي وي او د هغې د لاندې بیا چې موبایل یونټ هم پکار دي، د کیمپونو ته تلل پکار دي، کوم کوم ځای کې چې خلک د دې مسلو نه تیریږي او خاص طور باندې هغه چې کوم د دې مسلو په وجه باندې د خپلو کورونو نه یا د خپلو علاقو نه بار راوتي وي، هغوی سره هغوی ته د وررسېدو او هغوی له د سپورټ ورکولو ضرورت.
د سیلابونو د خلیفه ګل نواز هسپتال د نفسیاتو د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر جاوید اختر وایي چې په سرکاري هسپتالونو کې حکومت لخوا کوشونه روان دي، خو په دې شعبه کې د وسایلو کموالی هم شته. د ده په وینا چې تر څو پورې وسایل دوی سره پوره نه وي نو متاثره خلکو دا مسله به هم داسې روانه وي.
اوردونکو د نور نړۍ په څیر د ستمبر 15 نیټه خبر پښتونخوا کې هم د استادانو د درناوي ورځ ومانځل شوه چې پکې په آرمی پبلک سکول او تیر بلدیتي انتخاباتو کې د وژل شوو استادانو ته د عقیدت پرزونې هم وړاندې شو. تفصیل د شبیر رمضان په دې رپورټ کې ورو.
ډېر خپل مالیارې د چمن نو څوکیدارې، هر بچی د تابعدار دی، ته د قوم خپل معمارې، لوی واړه درته سلام کړي، هر څوک ستاسو احترام کړي، او چې ته نوې وران وطنو په ګردونو کې چمنو، نه ادب نه انجمنو، هر سړی د بل دښمنو، که ډاکټر که انجینیر دی یا پایلټ دی یا وکیل دی، دی ټول ستا د برکته د دنیا ته غټ دلیل دی.
د استادانو په درناوي کې دغه غونډه تابعه کوونکي د خیبر پښتونخوا د استادانو تنظیم مشر ملک خالد مشال لیډو ته ویل چې دوی ټولو استادانو ته په خصوصي توګه چې تیر کال په آرمی پبلک سکول کې کوم استادان او زده کوونکي وژل شوي وو، د هغې وروسته په تیر بلدیتي انتخاباتو کې چې کوم وژل شوي استادان دي، ټولو ته سلام او د عقیدت پرزونې وړاندې کوي.
استادانو ته خلک چې کوم دي سلام پیش کوي او د ټولو نړیوالو او د خپلو ټیچرانو ته چې هغې په وجه باندې نن دا ماته ګوډې خبرې کوم، بیا د ای پی ایس هغه ټیچرانو ته سلام پیش کوم شهیدان شوي دي، او بیا هغه ټیچرانو ته چې د الیکشن په ډیوټیانو کې شهیدان شوي دي.
بلخ هم د استادانو د دغه تنظیم صوبائی جنرل سیکرٹری عزیز خان مشال لیډو ته ویل چې ډیره د خفغان خبر ده چې په خیبر پښتونخوا کې په حکومتي کچ استادانو ته هغه مقام نه ترلاسه کم چې پکار دی.
مقام خبره تاسې ده نو نن د دې صوبې یو منسٹر دی ایجوکیشن یا یو ایم پی ای یا سرکاري د اسمبلی غړی، هغه سره دا وخت نشته چې نن د استاد د روز د منځلو په موقع باندې راشي او استادانو ته سلام پیش کړي، ځکه چې دینن کوم اسمبلی کې ناستې ولته دي دا سپیچز کوي او هلته کې دا ناستې تللي، دا هم د استاد برکت دی. او نن هغه استاد ورځ منځل کېږي په دنیا کې، خو دوی سره هغه ټایم نشته چې یاره دی د استاد هغه ته عظمت ته سلام وکړي، دوی یو منټ وباسي، نو دغه خو د دې د استاد مقام دی.
بلخو د خیبر پښتونخوا د استادانو دغه تنظیم وایي چې تیر څو کلونو راسې مشال لیډیو د دوی او د زده کوونکو تعلیمي ستونزې په ډېر ښه ډول اوچتې کړې دي او هغه یې بیا چارواکو ته وړاندې کړې دي چې پکې دوی په هلو ځلو ډېرې هوارې شوي هم دي. نو ځکه دوی په دې مقام مشال لیډو ته د ښه کارکردګۍ په بنیاد باندې ایوارډ هم ورکړو. د خیبر پښتونخوا د استادانو تنظیم مشر ملک خالد په دې بابله وایي،
یقینا د خیبر پښتونخوا نه والد تر اسلام آباد پورې مشال لیډو چې کوم دی په ایجوکیشن باندې ډېر ښه کار کې لګیا دي، او بیا ما سره رابطه هم وي، او بیا چې موږ ته کوم مسایل هم وي هغه په ډېر ښه انداز باندې دا مشال لیډو چې کوم دی هغه د ایوارډ حقدار و، ځکه موږ هغه ته ایوارډ ورکړو.
د پام وړ ده چې د ستمبر 15 نیټه په درسته نړۍ کې د استادانو ورځ مانځل کیږي. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پېښور.
اوردونکو همداراز په افغانستان په خوست کې هم د استادانو او د استاد ورځ منزل شوې ده. دغلته کې استادانو له مشالو څخه خبرو کول چې دوی د کورونو لپاره ځین لري، ماشونه یې لږ دي، او د تدریس په برخه کې هم دوی ته لازم امکانات نه دي برابر شوي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورت کې ورو.
د خوست یو شمیر ښوونکي وایي چې دوی د استوګنې لپاره د کورونو ځای نه لري، معاشونه یې د ښار د نرخونو په پرتله لږ دي، د تدریس لپاره سالم چاپیریال نه لري، او همدارنګه د دوی د ظرفیت لوړونې لپاره روزنیز پروګرامونه هم ډیر لږ عملي کیږي. یاد څرګندونې د دوشنبه په ورځ مشال راډیو ته څو تنو ښوونکو په خوست کې د ښوونکي د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې وکړې.
زه خان محمد چې تقریبا درې څلوېښت کاله کېږي چې زه د ښوونکي دندا سر ترسوم. معلم صاحب هم لکه سره کام ته چې خدمت کی یو څه مشکل هم لري. بعض استوزون دی ډیر وختونه خدمت کړه ده، او دا مستحق د نمرې دی، خو اوس پر په خوش کې چاته نمره نه دوی کړی شوی، او اوس هم دا لازم دی چې د زړه لکونی خپل بچونو ته درس ورکړي او په خپل وخت حاضر
د خوش. یو بل تنخون کې هم ورته ستونزې یادوي.
مې زهد الله ده، خون کې ډیر زیات ستونزې لري، چې یو له هغوی څخه د سرپناه ستونزو ده چې دوی د زیات لاس او ګریوان دي، تر څنګه د معاشات په برخه کې ډېره لویه ستونزه لري چې دوی معاشات یا په خپل وخت نه ورکول کېږي، او بل طرفه دغه معاشات یې ډېر کم دي نسبت نورو ادارو او نورو ارګانونو ته.
د صفیه سمون په نوم یوه تنه ښوونکي د معلمینو د نورو اړتیاو د یادونې تر څنګ ظرفیت لوړونه او د دوی د امنیت خوندیتوب د درسي بهیر د ښه کولو لپاره مهم بولي.
موږ فکر کوو ښوونکي ته هېڅ توجه نه ده کړې، ځکه چې دوی په ډېر کم معاش سره خپلې دندې سرته رسوي. لومړی خو باید امنیت ته برابر شي، بیا یې دوی تنخې ته جګ شي.
د خوست د پوهنې ریاست مرستیال مولوي شرف الدین اشرف چې د ښوونکو د نړیوالې ورځې د لمانځه غونډې ګډونوالو د معارف په ډګر کې یو شمېر مهمې او اساسي ستونزې یادې کړې. د ویل اولینه ستونزه دا ده چې څه د پاسه درې زره ښوونکي چې په عقل زحمه ګمارل شوي دي، د ټول ښوونیز کال په جریان کې معاشونه نه دي اخیستي. مولوي شرف الدین اشرف په خوست کې د زده کوونکو په تناسب د ښوونکو تشکیل هم کم وباله، او په دې اړه د پوهنې وزارت د پاملرنې غوښتنه وکړه.
معلم امتیازاتو ته او د معلم تشویقۍ ته باید زیاته توجه وکړي. که چېرې کې موږ معلم په پښو ودرېږي، موږ هېواد به په پښو ودرېږي. که چېرې کې موږ معلم مشکل حل شو، د ټولنه مشکل به حل شي.
د یادونې وړ ده په خوست کې د ښوونکو د کورونو لپاره څلور سیمې په نښه شوي، او تېر کال د ښوونکو په ورځ کې پخواني والي له ښوونکو وغوښتل د هماغه ورځې په سبا د نمرو په جوړولو کار پیل کړي. خدا دې پوره یو کال وروسته هم د ښوونکو د نمرو د ویش ستونزه پر ځای پاتې ده. په خوست کې شمېر کتونکي د نمرو په ویش کې د نورو لاملونو ترڅنګ په خپله د پوهنې ریاست چارواکي هم په دې ملامت بولي چې د نمرو ویش او د زورواکو له منګولو څخه د معارف د غصب شویو ځمکو د خلاصولو لپاره کلک هوډ نه لري.
تاسو د نجیب الله لوخیل رپورت اوریدو. اوریدونکو څنګه تاسو معلومه ده چې د خبرونې د نن ورځې د ناسته خبرونه روسي شیبي دي، او زه تاسو ته مې چې تاسو د مشال ډیو خبرونې د لومبي ورځې نه تر دې وخت پورې چې څومره هم خبرونې دي هغه تاسو په مشال ډیو ډاٹ کام باندې اوریدل شي. وخت شوه 2 منډه کم شپږ بجو بشیر ګواخ هم سټوډیو کې د نن ورځې شلغو د خبرو لنډي زور.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند پاکستان مرکز او د پنجاب صوبایي حکومت لخوا د پښتنو پر ضد د دوی په وینا د ناروا سلوک او د پښتنو د شناختي کارډونو د بندولو پر ضد پرون مازدیګر اسلام آباد کې احتجاج وکړ. د خبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر نن مشال رډیو ته وویل چې نو منتخب ضلعي کونسلرانو او ناظمانو د پرمختګ کارونو لپاره به دا کال دیرش ارب روپۍ ورکوي.
پرون پیښور سره نږدې حیات آباد کې د خبر جلسې ځینو سیاستوالو او قومي مشرانو جرګه وکړه. حکومت یې غوښتل چې د سپا قبیلې خلک دې خپلو سیمو ته پرېښودل شي. د سین پولیس چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د کراچۍ ځینې هسپتالونو څخه هغه طالبان نیولي چې افغانستان کې په جګړو کې ژوبل شوي وو. تحریکی طالبان پاکستان په پرون خپره کړې په ویډیو کې دعوه کړې چې تیر ورځې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د استخباراتو د ادارې ISI یو کس پانسی کړی دی. تر اوسه د پاکستان پوځ په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې کندوز ښار یې په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو څخه پاک کړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روس جازونه د دوی د فضايي حدونو سرغړونه کوي او له همدې وجې پرون په انقره کې د روس سفیر اندری کارلوف ته خپل احتجاج ریکارډ کړی دی. او د عراق وزیر اعظم حیدر البادی پرون وویل چې د بغداد امنیتي زون چې سخت امنیتي تدابیر پکې ټینګ شوي وو له 12 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د خلکو لپاره پرانیستل شو.
وسیلن خبرونه مو اورید لودونکو هم د سره د مشال د نن ورځې نه ساته خبرونه پای تر رسیدي. سبا سهار پورا په 9 بجې به یو ور بیا زموږ خبرونه شروع کیږي. خو تاسو کولی شئ چې په همدې سپور ډی ور ډیو خبرونه واوري. خپل کوربه سلام مومند او د مشال د ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. الله پامه.